طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
طبی زده کړې د تعلیمي پروګرام قدرمنو محصلینو ستړي مشای خدای تعالی دې وکړي تاسو به جوړ یاي او د طبی زده کړې د نن ورځې د درس لپاره به ټول حاضر شوی یاي. نن ورځ د کتاب په دشمه صفحه کې نوی درس لرو. په تیر درس کې موږ د زخمونو یوه بله طبقه بندی هم وویله چې د وصف له نظره یا د خصوصیاتو له نظره زخمونه موږ په څو ډولونو سره مطالعه کړل. یو منظم زخمونه دي چې انسیزډ ووند دي، هغه زخمونه دي چې څنډې منظمې دي. بل غیر منظم زخمونه دي، هغه زخمونه دي چې څنډې غیر منظمې دي. کله چې زخم رامنځته شي هغه څنډې غیر منظمې دي. بل ګریدلې زخمونه دي، ابریژن وونس، چې معمولا په ځمکه باندې د ښویېدو له امله په ځمکه باندې د غورځېدو له امله رامنځته کیږي. بل پیچلي زخمونه یا پنکچر وونس دي، هغه زخمونه دي چې د میخ یا تیره شیانو په واسطه رامنځته کیږي. د دې له ډلې پیچلي زخمونه د دې تداوی او پاملرنې ته باید ډیره توجه وشي، ځکه که چیرې پیچلي زخمونه ژر تداوي نه شي، پانسومان یې ونه شي، د میکروبونو څخه پاک ونه ستل شي، نو په دې زخمونو کې آن ایروبیک باکټریاوې ډیره ښه وده کوي. هغه باکټریاوې چې غیر هوازی دي، اکسیجن ته اړتیا نه لري، همدلته پټیږي او وده کوي. دا زموږ د تیرې ورځې درسونه وو. نن ورځ د کتاب په دیرشمه صفحه کې درس لرو. پنځم ډول زخم یا زخمونه هغه ګن شاټ وون دي. گن شاٹ وون څه معنی لري؟ ډېر یوه جالب او مهمه موضوع ده. ګورئ کوم وون؟ گن شاٹ وون. د گن شاٹ وون معنی دا ده چې د مرمۍ زخم. گن شاٹ د مرمۍ توغولو ته ویل کیږي. گن خپله د توپاک یو اصلي لپاره، د توپاک لپاره گن کلمه لرو. گن شاٹ د مرمۍ څخه یې هدف ته، یعنی کله چې مرمۍ وتوغي هغې ته گن شاٹ ویل کیږي، شاٹ ویشتلو ته ویل کیږي. وون زخم یعنی د مرمۍ په لنډې زده کړې، د مرمۍ په ذریعه زخم. کله چې د مرمۍ په ذریعه یا په واسطه یو زخم پیدا شي هغې ته گن شاٹ وون وایي. لیکل شوی دی د هر ډول سلا مرمۍ کولی شي، د هر ډول سلا، که هغه توپک وي که نور وي، ځکه سلاګانې خو ډېرې دي، مختلف نمونه لري. راکټ هم مرمۍ لري، ځکه ویلې دي چې د هر ډول سلا مرمۍ کولی شي چې د بدن له مین څخه غبور یا تیرېدنه وکړي. دا د غبور معنا ما ځکه راخیستې ده، البته کلمه چې تاسو د نویو کلمو سره باید آشنا شئ. غبور تیرېدنې ته وایي، د بدن د یوې برخې څخه وتلو ته وایي. نو دلته یې داسې وویل چې د هر ډول سلا مرمۍ کولی شي د بدن له مین څخه غبور یا تیرېدنه وکړي او د داخلي خطرناکو زخمونو سبب شي، په داخل کې خطرناک زخمونه پیدا کړي، زړه ووهي، سږي ووهي، یا معده او تر څنګ یې ینه ووهي. متن ته دوام ورکوو. د مرمۍ د داخلېدو ناحیه کوچنی، دایروي او پاک وي. د مرمۍ د داخلېدو ساحه هغه ساحه چې مرمۍ پکې داخلیږي هغه کوچنی وي، دایروي وي او پاک وي. کومه ساحه کې چې مرمۍ داخلیږي هغه کوچنی وي، ډیر کم ځای نیولی وي، بل دایروي شکل لري او پاک وي، یعنی ډیر زخمونه پکې نه وي. خو ستونزه چیرته ګورئ؟ خو د خروجی ناحیه، البته د خروج ناحیه یې لویا او شیندلې وي. خروج هدف تا دی چې هغه ناحیه چې هغه شاته طرف ته وي، فرضاً د ګیډې په برخه کې مرمۍ خوړل کیږي، د ملا په برخه کې شاته ترې وځي، د دې ګیډې په برخه کې به کوچنی سوری پیدا شي، خو شاته چې کله مرمۍ ترې وځي هغه ساحه شیندل کیږي، ځان سره اضافي انساج هغه له منځه وړي. نو اوس تاسې پوه شوه چې د خروج ناحیه چې ده هغه شیندلې وي، پراخه وي، ډیره ژوبله شوې وي، خو د دخول ناحیه یوازې کوچنۍ نقطه وي. لیکل شوی دی په لنډ ډول وایو چې د مرمۍ زخم دوه خولې، چې یوه یې دخولي او بله یې خروجي خوله ده، لري. د مرمۍ زخم دوه خولې لري، یوه یې دخولي خوله ده او بله یې خروجي خوله ده. دخولي په دې معنی چې داخلیږي، کله چې د مرمۍ زخم پیدا کیږي دوه خولې به لري. یوه به هغه خوله وي چې مرمۍ ورباندې وردخله شوې ده، بله هغه خوله چې مرمۍ ترې وتلې ده. په وروستۍ لیکه کې لیکل شوی دی دا د عدلي طب له نظره ډېر اهمیت لري، په طبي عدلي کې ډېر اهمیت لري. طبي عدلي یو داسې علم دی چې یو ډاکټر هم د طب مسایل زده کړي وي، او هم د پولیسو قانون، د جزا قانون، د بشر قانون تر څنګ د عامې روغتیا قوانین دا ټول زده کړي وي، یعنی د طب په رڼا کې پیښې مطالعه کوي. فرضاً یو ناروغ پروت دی یا یو کس دی مړ شوی دی پروت دی په لاره کې، او معلومات نه کیږي چې څه ورباندې شوی دی، خو نور مړ دی. د دې لپاره د عدلي طب ډاکټران راځي، هغوی مطالعه ترسره کوي، ګوري چې ولې مړ شوی دی، د بدن په سطحه باندې زخمونه ګوري. کچیر داسې زخم پیدا کړي چې یو طرف کې سورای و، کوچنی سورای دایروي، خو بل طرف ته ډیر شیندل شوی و مخامخ، دوی بیا پوهیږي چې دغه په مرمۍ ویشتل شوی دی. یا دوی کچیر دغه ډول زخم پیدا نه کړي، نورې نښې ګوري. فرضاً غاړه ورته ګوري، که د غاړه په برخه کې سوروالی و، دایروي خطونه و، نو دوی پوهیږي چې دغه کس ادام شوی دی، دغه کس ادام شوی دی. ګوري د دې څخه دې ته عدلي طب وایي. یا یو کس دی هغه زهر ورباندې خوړل شوی دی، تسموم شوی دی، نو د عدلي طب ډاکټر باید راشي د قاضیانو او نورو هغو کسانو چې هغه په همدغه برخه کې په دولت کې کار کوي د هغې پښتون کې باید راشي او معاینه واخلي، د وینې یوه نمونه اخلي، هغه لابراتوار ته ځي، په وینه کې کتل کیږي چې کوم څه شتون لري، زهر پکې دي، زیات الکول استفاده شوی دي، کوم څه پکې دي. دا ټول عدلي طب موږ ته ښایي. نو په دې ترتیب ویلی شو چې عدلي طب دا هم معلومولی شي چې فرضاً په دې ساحه کې یو کوچنی دایروي سورای دی، شیندنه پکې نشته، دلته مرمۍ داخله شوې ده، او حتی په دې هم پوهیږي چې دغه کس چې ویشتل شوی دی د نږدې ساحې څخه ویشتل شوی دی که د لرې ساحې څخه، په دې هم یو عدلي ډاکټر پوهیږي. یا یې ځان په خپله ویشتلی دی که بل چا ویشتلی دی. معمولا هغه کسان چې خپل ځان په خپله وولي هغوی سوځېدلې هم وي، د دې تر څنګ چې یو دایروي سوری پکې رامنځته شي سوځېدلې هم وي، ځکه د مرمۍ د دخول تر څنګ هغه لمبه چې د توپاک یا د تومانچې له خولې څخه وځي هغه هم د هغې په پوستکي باندې لګیږي، نو دا ټول هغه مسایل دي چې عدلی طب ډاکټر د ګورې په مالجوي طب پوهنځي کې مونږ په وروستي سیمیسټر کې د دې یو خاص مضمون وویلو، ډیر جالب خوندور مضمون دی. او پلان کې مو دای چې همدغه مضمون تاسې ټولو ته هم په راتلونکي کې ووایم، ځکه ډیر جالب مضمون دی، ډیرې پیښې به د دې په واسطه تاسو تشخیص کولای شئ. ښه، راځئ د زخمونو وخامت یا سیویریټي یا شدت یوه لنډه موضوع د همدغه موضوع خلاصوو، نور بیا درس پس کوو. د زخمونو وخامت یا سیویریټي یا شدت، د زخمونو وخامت یعنی د زخمونو شدت، یو زخم کوم وخت کې شدید دی، یو زخم کله شدید وي کله کمزوری وي، د ته سیویریټي هم وایي، شدت هم ورته وایي، وخامت هم ورته وایي. لیکل شوی دی د زخمونو شدت او وخامت په لاندې فکټورونو پورې تړلی دی. د دې فرضاً یو زخم رامنځته کیږي په کومو عواملو پورې تړلی دی چې یو زخم د ډیر ژور وي، سخت وي یا ډیر کمزوری وي؟ ښه، لومړی لیکل شوی دی، ګورئ وارده قوې شدت څومره دی. هدف دا دی چې څومره قوا وارده شوې ده چې یو زخم یې پیدا کړی دی. وارده قوې شدت څومره چې د وارده قوې شدت زیات وي، په هماغه اندازه زیات انساج زیانمن کوي او د زخم سیر وخیم او ژوند ګوښونکی وي. هغه د زخم سیر انزار راتلونکی هغه شدید وي او ژوند ګواښي، ژوند ته خطر پیښوي. زخمونه د وارده قوې سره مستقیم اړیکه لري. یو زخم چې پیدا کیږي د وارده قوې سره مستقیم اړیکه لري. هغه قوه چې پورې واردیږي چې څومره زیات او دومره زیات ژور زخم پیدا کیږي. خدای ماکړی یو څوک په ډبره ویشتل کیږي، هر څومره چې د ډبرې زور زیات او په زور ویشتل شوی وي هغومره هلته زخم ژور پیدا کیږي. ډیره ساده موضوع ده، وارده قوه یا د هغې شدت، چې څومره وارده قوه زیاته وي زخم به هم شدید وي. دوهم، موقعیت. د زخم ځای په وخامات او اختلاطاتو کې ډیر رول لري. د زخم ځای هم ډیر مهم دی، په وخامت په شدت کې ډیر رول لري. اختلاطات چې راتلونکي سترې پیښیږي په هغې کې ډیر رول لري. مثلا لیکل شوی دی په پښو او لسونو کې د زخم شتون د دماغو، زړه او د لویو رګونو د زخمونو په پرتله دومره خطرناک نه دی. که چیرې په پښو او لسونو کې زخم پیدا شوی و هغه دومره خطرناک نه دی، خو که چیرې دماغو ته زخم و یا د زړه زخمونه پیدا شو، زړه ته ټروما رسیدلې وه یا لوی رګونه یا ینه مهم غړي پښتورګي هغې ته ټروماګانې رسیدلې وي، دا خطرناک دی. ګورې موقعیت هم په زخمونو کې ډیر مهم دی، کومې ساحې ته زخم رسیدلی دی. که چیرې لاسونه او پښې وي هغه دومره خطرناک نه دی یو کس لپاره، خو که چیرې په زړه یې ضربه خوړلې وه، په دماغو یې ضربه خوړلې وه، خطرناک حالت دی، ځکه موقعیت هم مهم دی په دې موضوع کې. دریم، سایر او عمق. که د تردید آلې په مسیر کوم مهم خیاطي غړی نه وي موجود سیر یې ښه دی، خو که په مخ کې زړه یا نور حیاتي غړی وي سیر یې ښه نه دی. ګورئ، سیر او عمق. سیر دلته د انزارو نه هدف دی. انزار پروګنوزیس معنی لري، راتلونکی څه ډول سیر لري، څه ډول راتلونکی به ولري یا راتلونکی د یوه زخم په څه پورې اړه لري، عمق ژوروالي ته وایي. داسې وایي که تردیدي آلې په مسیر، فرضاً تردیدي آله د توپک مرمۍ هم راتللی شي، چاقو هم راتللی شي، د هغې په مسیر کوم حیاتي غړی نه وي، فرضاً زړه نه و، سږي نه و، نو هغه سیر راتلونکی ښه دی. خو که چیرې په مخ کې زړه و یا نور حیاتي غړي و، لکه معده، البته پښتورګي و، تر څنګ یې توری و، ینه وه، نو د دې سیر ښه نه دی. ګورئ، د سیر په هکله پوه شئ. سیر راتلونکی نه هدف دی، د زخم هغه راتلونکی حالت. که چیرې مونږ وایو ګورئ د ټیبي ناروغ سیر، د محرکا یا د تراټکی ناروغ سیرده به پاتولوژي کې ویل کیږي. انزار انزار څه ډول دی؟ راتلونکی څه ډول دی؟ فرض نه یو نفر دی په دماغو کې اپسه رامنځته شوې ده، په دماغو کې کتله رامنځته شوې ده، راتلونکی کې کوم حالت سره مخ کیږي؟ آیا مړ کیږي با که ژوندی به پاتې کیږي؟ ښه کیږي با که نور به م خرابیږي؟ دې ته انزار وایي یا سیر وایي. دا موضوع څه نسه نوې ده، انشاءالله ورسره بلدیږئ. داسې وایي که چیرې کې هغه زخم چې پیدا شوی دی هغه په داسې ساحه کې و چې مهم حیاتي غړي وهلي و، سیر خراب دی، خو که داسې ساحه وه چې مهم حیاتي غړي نه و وهلي، سیر یې ښه دی. بله نقطه لیکل شوې ده، څلورم د وارده قوې حجم او کتر. هغه قوه چې ورباندې واردیږي د هغې حجم څومره اندازه ده او کتر څومره پراخوالی لري. د توپک مرمۍ چې ده هغه ډیر کم حجم لري، خو د هغې پر ځای د راکټ مرمۍ ډیره پراخه ده، حجم یې زیات دی. که یو څوک د ستن په واسطه وهل کیږي هغه ډیر نرای حجم لري، نرای ځای زخمی کوي، خو که چیرې یو څوک د چاقو په واسطه زخمی کیږي هغه زخم ډیر پراخ وي. نو ځکه وایي د وارده قوې حجم او کتر لیکل شوی دی. ټول پوهیږو چې د مرمۍ زخم که په پښه وي ژر جوړیږي، خو د راکټ پرچه کولی شي ټوله پښه له منځه یوسي. که د مرمۍ زخم په پښه باندې و کیدای شي جوړ شي ژر، خو که چیرې د راکټ پرچه هغه په پښه باندې راشي کیدای شي ټوله پښه هم له منځه یوسي. د راکټ مرمۍ که چیرې پښه وولي نو کیدای شي ټوله پښه هم له منځه ولاړه شي. دغه څو مهم نکات و، یوازې یو مفهوم باید واخلئ، هېڅ یې ما په یادوئ، ګورئ دا نقطه په نقطه دغه موضوع ما یادوئ، یوازې یو مفهوم ترې واخلئ. دا خو ډیره ساده خبره ده، څومره چې قوه زیاته وي زخم هم زیات وي، او موقعیت په لحاظ ووایئ څومره چې حساس ځای و، فرضاً میده ورباندې لګیدلې وه، زړه ورباندې په مرمۍ لګیدلی و، دماغو ته مرمۍ لګیدلې وه، هغه خطرناک دی. خو که چیرې موقعیت داسې و چې لاسونه و پښې وي هغه خطرناک نه دی. په همدې ډول ده، نور هیله ده زده به وي او مطالعه باید تاسې وکړئ. درس په همدې ځای بس کومه. نن ورځ اومه درسي خپرونه ده، ګورئ نن درویشتمه درسي خپرونه ده. د حاضرۍ توری مو د ډی توری دی، ټول زده کوونکي د ډی توری دایره توره کړئ. تر بل پروګرام ما ته اجازه راکړئ. خاد اوسئ.
طبی زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه خونیس پروگرام د خونځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.